مشرډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام مومند او د خبرونو ویان د مشرګو سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ بهستي وخت شوه 12 بجې په دې خبري غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګاوري په بلوچستان کې مظاهره د غرازه د پاکستان او افغانستان تر منځ د تجارت د کمیدو په موضوع هم راپور لرو او د قبایلي د کونکو د ستونزو په اړه به هم تاسو ته معلومات درکو خو تر هڅه مخکې له بشرګو اخته د سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه ورو
لومړی د خبرونو سرټکی په کوټه کې دغه دوست د کونکو د مندل لپاره مظاهره شوه چې له دریو میاشتو راهیسې لا درک دي. پر کابل د طالبانو تر حکومت وروسته د افغانستان او پاکستان سوداګري کم شوې ده او د امریکا ولسمشر جو بایدن وروسته خبرداری ورکړی چې په اوکراین پوځي عملیات توکل نو سختو اقتصادي پایلو سره به مخ شي. په کوټه کې پروند د بیلابیلو زدکونکو اتحادیه او مظاهره کړې او له حکومت د بلوچستان بونتون د دوو زدکونکو د منډلو غوښتنه کړې ده. سهیل بلوچ او فسی بلوچ د تیر کال په نومبر کې په زور غیب کړل شو. په احتجاج کې شامل د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي زبیر شاه غا مشال ریډیو ته وویل چې حکومت په خپلو وعدو عمل وکړي او دا کسان دې را پیدا کړي.
زموږ سره سرکار تواری مذاکرات وکي قبولونه وکي ناسه را سره وکي وخت وخت خدایغه باوجود دغه ځوانان نه دی خلاص شوی. نو موږ یو تل په دې په شیداری اسد غواړي له پښتنو له بلوچستانو سدي دا موږ مستعلم ته پریږدي نه موږ وخت د خپل وطن د خپل جبي د خپل شناخ نه تشخص ته پریږدي.
تر اوسه حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. د درکه بلوچانو د منډلو لپاره کارکوونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز ادا کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په زرګونو ځوانان له درکه کړي دي خو د پاکستان پوځ دریز دی چې غیب کړل شوي کسان په زرګونو نه دي او د یو حکومتي کمیشن لخوا د دې مسلې د حل لپاره کار روان دی. د پاکستان او افغانستان د شریک چیمبر اف کامرس یا ګډې تجارتي خونې چارواکي وایي د تیر کال په موده کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت 15% کم شوی دی. د سوداګرۍ کمیدو لویه وجه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان بانکونو د نړیوالې راکړې ورکړې محدودیت ښودل شوی دی. د دې خونې مرستیال مشر ضیاءالحق سرحدي د جنوري په 19 مشال ریډیو ته وویل چې له همدې امله د پاکستان سټیټ بانک هم ځینې محدودیتونه لګولي دي چې افغانستان ته د پاکستان برآمدات یې 48% کم کړي. تکړه چې د تجارت بیا بشپړ بحالولو لپاره د دواړو خواو چارواکو خبرې کړې او هیله لري چې ښه نتیجه به ورکړي. د مری د پیښې په تړاو 15 چارواکي له دندو لرې شوي دي. د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار د جنوري په 19 په لاهور کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د تحقیقاتي کمیټې د رپورټ تر کتلو وروسته یې دغه کسان له کاره ګوښه کړل چې د پنډۍ کمشنر او ډیپټي کمشنر هم پکې شامل دي. د جنوري په 9 په مری کې په واورو کې بند پاتو لسګونو کسانو څخه دوی شیمړه شوي وو. تر هغې وروسته حکومت د غافلو چارواکو معلومولو لپاره یو تحقیقاتي کمیټې جوړه کړې وه. د پاکستان صحت وزارت وایي په تیرو 40 غنټو کې د کورونا وایرس 6,798 نوي کیسونه راغلي چې د سره په دې ملک کې په دې وایرس د اخته کسانو شمیر 1,305,800 ته رسیدلی دی. وزارت پر خپل ویب سایټ لیکلي چې د جنوري تر شلمې پورې له دې وایرس د وژل شوو کسانو شمیر 9,002 دی خو 1.2 میلیون ته جوړ شوی هم دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي روس به د اوکراین په اړه کوم حرکت وکړي خو زیاتوي چې ښایي روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین بلا هم کومې نتیجې ته نه وي رسیدلی چې څه وکړي. بایدن زیاتوي که روس پر اوکراین پوځي عملیات وکړل نو د سختو اقتصادي پایلو سره به مخامخ شي. بایدن د خپلې ولسمشرۍ د یو کال د پوره کېدو په مناسبت د جنوري په 19 په واشنگټن کې په وایټ هاوس کې په یو هر اړخیزه خبري غونډه کې زیاته کړه چې نوموړی پوره ډاډه نه دی چې پوتین به څه وکړي، خو د هغه په وینا فکر کوي چې نوموړی به خامخا یو څه وکړي. بایدن وویل چې پر اوکراین برید به د روس لپاره ویجاړوونکی وي چې د مسکو لپاره به لوی اقتصادي، بشري او سیاسي زیان ولري. روس د اوکراین سرحد سره نږدې په قبضه کړي کرایمیا سیمه کې 100,000 پوځیان ځای په ځای کړي دي. په دې کار غربي هیوادونه خبردار شوي چې مسکو د اوکراین په ضد د نورو نظامي کړنو تیاری نیسي. او نن د 19 کلنو څخه کم عمره کرکټ لوبغاړو په 50 ورځ نړیوال کرکټ کپ کې پاکستان او افغانستان سیالي لري. دا لوبه په ویسټ انډیز کې کیږي او د پیښور په وخت به ماښام 6 بجې شروع شي. په دې ټورنمنټ کې په خپل لومړي میچ کې پاکستان زیمبابوې او افغانستان په پاپوا نیوګینی ته ماتې ورکړې وه. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرو.
مشال رادیو ته وګورئ چې دا بشیر غواخ تاسو ته خبرونه وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د بلوچستان پوهنتون لا درکه زده کوونکو د میندلو لپاره احتجاج شوی.
په یونیورسيټي یو لوی اداره ده، کیمرې لګېدلې دي، سکیورټیان ساس په دې موجودګي کې بیا هم چې یو سړی د یونیورسيټي زپورته کیږي دا ډېر د تعجب خبره ده.
پر دې به هم خبر شي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت راکمېدو ممکنه وجوهات څه دي.
نړیوالې ټولنې د افغانستان سرمایه بلاک کړې ده او همداسې په افغانستان کې بانکونه صحیح فعالیت نه لري، ټی ټی ان نه کیږي.
او قبایلي زده کوونکي وایي په پوهنتونونو کې ورته خپلې ځانګړې کوټه په بشپړ ډول نه ورکول کیږي.
اوس چې چونکی هغه وایي وینا تاسو مرچوي اوس کوټه خبرې پکې ختم شوې دي، نو اوس د میرټ خبره کوي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسې. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې درې میاشتې کېږي چې د بلوچستان 12 زده کوونکي لا درک دي. د هغوی ملګري د مظاهرو له لارې پر حکومت فشار راوړي چې دا کسان پیدا کړي. پرون هم په کوټه کې احتجاج شوی چې پکې ګډونوالو له حکومت غوښتي چې د خلکو ژوند خوندي کړي. مظاهرچیانو دا هم ویلي چې که دا زده کوونکي د امنیتي ادارو لخوا د کوم جرم په تور وړل شوي وي نو عدالت ته دې وړاندې کړل شي. نور تفصیل له سیمه د مشال دی خبريال ایوب ترین کوي.
د بلوچستان پوهنتون کوټ څخه تیر کال د نومبر په میاشت کې د لادرکسو دوز د کونکو د مندلو په خاطر د بیلابلز د کونکو د اتحادیې له لوري د جنوري په 19 نیټه په کوټ کې ولاریون راوتلی او د کوټ پرس کلب او مخ ته په یو مظاهره کې بدل شو. پر دې مهال مظاهره چانو په لاسو کې پلی کارډونه نیولي او صدا شعارونه ورکول.
هم نسل بچانې نکلو وی
نومبر په لومړنی نیټه د بلوچستان پوهنتون کوټ څخه 12 زده کوونکي فصیح بلوچ او سهیل بلوچ لا درک شوي وو، لیکن د حکومتي تسلی وروسته دوی نه دي راغلي. په دې ترڅ کې یو زده کوونکی جان زیب عرفال وایي چې په درو میاشتو کې د لا درک زده کوونکو نه راتګ په ټولنه کې تشویش زیات کړی دی.
په یونیورسيټي یو لوی اداره ده، کیمرې لګېدلې دي، سکیورټیان شته، سکیورټي شته، اف سي شته، لیوي شته، پولیس شته، دا ټول هلته شته. نو په دې موجودګي کې بیا هم چې یو سړی د یونیورسيټي زپورته کیږي او دغه زپورته کیږي دا ډېر د تعجب خبره ده. دا د ریاستي د ادارو په دغه باندې کدغن باندې یو سوال دی چې بالکل ریاستي ادارې په دې شي کې ناکام دي. عوام ته ولست تحفظ ورکول او د دوی تعلیم ورکول دی په دې شي کې بالکل ناکام دي.
پر دې مهال په مظاهره کې برخلرم کې د سهیل بلوچ ورور جمیل بلوچ د مشال ریډو سره په خبرو کې وویل چې د دوی مور د لومړۍ ورځ څخه د سهیل بلوچ د لوړز د کړو مخالفت کړی وو.
ظاهر خبره ده چې یو ژوندۍ انسان چې د یو کور ورکه په هغه کور کې به څه حالي. په پښتو کې مثال دی چې مځکه هغه سوځي چې اور پر بل دی. زما مور د دې سمخ کې چې بلوچستان یونیورسيټي کې موږ سوال لپاره اډمیشن اخستل هغه ټیم د وویل چې زه خپل زوی نه استوم، خو موږ ته وویل چې بای دا خونو د ژوند یو ضرورت دی او د مستقبل مسله ده. موږ د سهیل سره یو انسان جوړو، سړی خدای دی، موږ یو انسان زنه جوړو چې علم ور سره. خو دا ویل چې ما تر معلوم دی زما زوی ته زما سره لری کوي.
و دې مزارته و ناکم کول چې تیر کال د نومبر د میشت په ورستي ورځو کې صوبایي وزیر عبدالرحمن کتران له لوري ودوی ته تسلی ورکول شوی و چې په 15 ورځو کې به دغه لادرک زده کوونکي مندي، لکن په دې کې درې میاشتې تیرې شوې. په دې اړه د پښتون تحفظ مومنټ یو غړی زبیر شاه آغا د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د فسی بلوچ او سهیل بلوچ د مندلو لپاره دې ځانګړي ګامونه پورته کړي.
د موږ سره سرکار تواری مذاکرات وکړي، قبلونه وکړي، ناستې را سره وکړه، وخت یې واخیست، خو د هغه باوجود دغه ځوانان نه دي خلاص شوي. دغسې چې ورته وګړو خوزدار یونیورسټي هم طالب علمان پورته شولې، د اوتل یونیورسټي هم پښتانه پورته شول. نو موږ راوتلي په دې پسې دا ریاست غواړي له پښتنو له بلوڅانو څه دي؟ دا هم له موږ تعلیم ته پرېږدي، نه موږ د خپل وطن د خپل ژبې د خپل شناخت نه تشخص ته پرېږدي، دوی چې خپل وطن بچاو کړو، خپل تعلیم بچاو کړو، خپل ځوانان بچاو کړو، او هغه په لادرکه خلک چې دي هغه راوباسو. او حکومت بلوچستان چې له موږ سره کم کول کړی وي، چې کم ځوانان به دوی زر تر زره رابازیابه کوي، هغه نه دي پوره کړي.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان پوهنتون کوټې د زده کوونکو د مندلو په خاطر دا مظاهره په داسې وخت کې شوې ده چې د دې څخه یوازې یوه ورځ له مخه په بلوچستان اسمبلی کې د حکومت لخوا و حزب اختلاف ته تسلی ورکول شوې وه چې په صوبه کې د لادرک کسانو د مندلو لپاره یې ځانګړي ګامونه پورته کړي دي، چې له امله د بلوچستان د کورنۍ چارو د سلاکار میر زیا لانګو په وینا 90% خلک و خپلو کورو ته راغلي دي. خو د لادرک بلوچانو د خپلوانو د اتحادیې وایس فار بلوچ میسنګ پرسن له لوري ویل شوي دي چې د تیر کال د وروستیو میاشتې راهیسې یو ځل بیا په صوبه کې د بېګنا کسانو د لادرک کېدو او مسخ شده مړو د مندل کېدو لړۍ زیاته شوې ده.
مشال لډیو ته وګستې ایوب ترین تاسو ته راپور وړاندې کوو. هم د لادرک کسانو په موضوع کې پاتې کیږو. اسلام آباد هایکورټ یو ځل بیا ویلي چې د پاکستان ریاستي ادارې د ورکو کسانو د مندلو په چاره کې پاتې راغلي دي. په سینټ کې هم د لادرک کسانو پر موضوع خبرې شوې او له حکومته غوښتل شوي چې د حل لپاره یې اقدام وکړي. د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تور دی چې په زرګونو خلک یې نیولي چې خپلوانو ته یې درک نه ښایي. خو د پاکستان پوځ ویلي چې د لادرک کسانو شمیر هغومره نه دی څومره چې د بشري حقوقو فعالان ښایي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت د دې مسلې د حل لپاره د یو قانون مسوده تیار کړې چې لا هم سینټ ته د رای اچولو لپاره نه ده وړل شوې. نور تفصیل د هارون بچا په دې راپور کې.
د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اطهر من الله د جنوري پر 13 یو ځل بیا استفسار کړي چې حکومت ولې د پنجاب د یو لادرکه خبریال او بلاګر مدثر نارو په شمول د پام وړ شمیر نورو ورکو کسانو د مندلو په چاره کې ناکام شوې ده. چیف جسٹس 13 دسمبر میاشت هم په یاد مقدمه کې ورته ریمارکس ورکړي. مشر قاضي البته د نهي ورځې په اوریدنه کې وویل چې کتر راتلونکي اوریدنې پورې چې د فبروري 14 نیټه ورته ټاکل شوی، له اسلام آباد د کسانو په غیبولو کې د لاس لرونکو عناصرو پر ضد کاروایی و نشوه، نو عدالت به د ذمهوارو پر ضد خپله پرېکړه واوروي. بلخوا د جنوري پر 13 د پاکستان سینټ په غونډه کې د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان هم په پاکستان کې د ورکو کسانو مسله پورته کړه او حکومت یې غوښتل چې د حل لپاره یې اقدام وکړي.
بلوچستان کې جو مسنګ پرسنز هن،
دی وایي د بلوچستان چې کوم لادرکه کسان دي، پتیر عبدالحمید زهري، د هغه لور سیده حمید او د نورو ورکو کسانو د کورنۍ غړي د بلوچ مسنګ پرسنز سازمان په ملتیا دا مهال د کوټې پرس کلب مخې ته ناست دي. حکومتي کسان باید دوی ته ورشي او اوخ کې وچی کړي. په بلوچانو سربیره پښتانه هم ورکتی، دا ټول د پاکستان وګړي دي. د پارلمان د بشري حقوقو کمیټي باید په دې اړه څه وکړي. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي او د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ چې د اسمبلی د بشري حقوقو کمیټې غړی دی، د جنوري پر 19 مشال لړیو ته وویل دوی هغه رنګ چې لازمه ده د ورکو کسانو موضوع نه ده پورته کړی شوی. نوموړي زیاته کړه کمیټې په دغه اړه یو حکومتي بل منظور کړی، خو ورسته پکې د کورونای او چارو کمیټې ګوتې وهلې دي.
بل کې هغه څه لږ ډېر وراله صدا سي وکړي چې په جنسو سو دا وکړي مو کچر ثابت نه کوو، هغه ته پکې ملټا جرم یې خدای، خو هغه هم د دې ارس باوجود د اوسه پر پاسلټ کې په ایجنډا نه دراوسته. نو پاسلټ کې هو د اپوزیشن اکثریت ته کچر په ایجنډا راوستو، حکومت ته نو اپوزیشن به دې ته ګوري کچر د بل په ګټه او ځکه چې هغه چې کوم اوري د چیرې مزارې بل دا وړه پهل پهل زمونږ د هیومن رائټس کمیټې نه پاس کړه او دا اوس هغه بل پاتې شوی هم نه پخې کیدی بلا چیر کړه.
د 2001 زیږدیز کال په مارچ کې د هغه وخت د پاکستان مرکزی حکومت د ورکو کسانو مسلې د پلټلو لپاره یو کمیشن جوړ کړو. دا مهال د دې ادارې مشري د سپریم کورټ یو ریټایرډ جج جاوید اقبال کوي. نوموړی د احتساب قومي ادارې نیب مشر هم دی. د بلوچستان د کورونا چارو محکمې د تیر کال د اکتوبر پر 1.5 ویلي وو چې د ورکو کسانو د موندنې کمیشن په کوټه کې د خپلو لس ورځنۍ اوریدنو په پای کې د 1200 ورکو بلوچستانو د بازیابۍ تصدیق کړی دی. د بلوچستان هایکورټ د یو پخواني جج فضل الرحمان په مشرۍ د کمیشن د 111 ورکو کسانو مقدمې اوریدلې وې. خو د وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز نومې سازمان مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ د جنوري پر 19 مشال ریډیو ته وویل د دا محل د کراچۍ او د ملګري د کوټې پرس کلبونو مخې ته په احتجاجي کمپونو کې ناست د ورکو بلوچستانو د بازیابۍ غوښتنې کوي. نوموړی البته له پارلماني ګوندونو غواړي چې د لادرکه کسانو مسلې د حل لپاره مضبوط غږ پورته کړي.
چیف جسټس آی کورټ اسلام آباد دا ډیر وخت دا آرڈرونه کوي کې مسنګ پرسنز په راولې آی کورټ یا عدالت یا هر څه جرم کړی دی وای ته عدالت ته راولې, لیکن د دې آرڈر باندې عمل درآمد نه کوي. دا کوچنیان غا ماشومان غا دا یخ کې دا برف باری کې دا باران کې دوی خپل پلار ورور یا نور خلق دا پار دوی ناس دی انتظار کہی کہ کل ازما کلا راضی ازما اورور راضی ازما زوی راضی.
ماما قدیر بلوچ د تیر کال په نومبر کې مشال لیډو ته ویلیو چې د دوی د شمیرو تر مخه له بلوچستان 250,000 بلوچستان غیب دي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ عالمزیب مسید د جنوري پر 19 له مشال لیډو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې ریاستی ادارو له خیبر پښتونخوا زرګونه کسان اوچت کړي دي. د اسلام آباد های کورٹ د جنوری 13 په اوریدنه کې د پاکستان لوی څارنوال یا اٹارنی جنرل وویل حکومت کله هم د کسانو د غیبولو پالیسی نه ده لرلې. د پاکستان پوز ویان میجر جنرل بابر افتخار د تیر کال په فبروری کې په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال د بلوچستان د ورکو کسانو مسلې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې زرده دا ستونزه په بشپړه توګه حل شي. د وزیر اعظم عمران خان حکومت هم وایي چې له پارلمانه د یو قانون په منظورولو د ورکو کسانو د مسلې د حل په لټه کې دی.
بشار لډیو ته غوږیستی. هرون بچا تاسو راپور وړاندې کوو چې اسلام آباد های کورټ ویلي چې د پاکستان ریاستی ادارې د ورکو کسانو د میندلو په چاره کې پاتې راغلي دي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی وسره اخلي
ایپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریډیو ڈاؤنلوډ کا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
اوریدونکو د تیر کال د اگست په نیمایي کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له راتګ راهیسې دغه هیواد ته د پاکستان برآمدات کم شوي. د دواړو خواوو شریک چیمبر آف کامرس یا د سوداګرۍ ګډې خونې چارواکي د دې وجه په نړیواله کچه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل ښایي. د دې رسمیت نه پیژندلو له امله نړیوالو سره د افغان بانکونو راکړه ورکړه محدوده شوې. د دې ترڅنګ ځینې سوداګر وایي چې په افغانستان کې اقتصاد خراب دی, اوس خلک د پخوا په شان سودا نشي اخیستلی نو ځکه هلته پاکستانی مالونه کم ورول کیږي. پړې نور تفصیل د منور شاه په دې راپور کې.
په پیښور کې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونې پاک افغان جوائنټ چیمبر آف کامرس مرستیال مشر ضیاءالحق سرحدي د جنوري په 19 مشال لیډیو ته وویل د طالبانو د حکومت لخوا نوي ټاکل شوی افغان کونسل جنرال حافظ محب الله سره د جنوري په 13 یو غونډه وکړه چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په وړاندې د مشکلاتو په اړه بحث وشو. سرحدی وای چې د پخوا پرتلا د مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت کې 15% کمې راغلی دی. نوموړي ویل چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ راهیسې دغه هیواد ته د پاکستان اکسپورت یا صادرات یعنی برآمدات 80% کم شوي دي.
تاسو دین اندازو کی پروس کال دا ستمبر تا دسمبر پوری دا 23,14,00,000 مونگ ایکسپورٹ کریو او دین پروس کال کم ستمبر تا دسمبر دی ٹائم پیریڈ کم 2020 کے دی اگا 35,72,00,000 شوی دی او دی کے تقریباً 48% کمی را دو مونگ کو غیر دنین دا تجویز در کو کہ کم پوری افغانستان تا نور ملکونا تسلیم نہ کی تاسو شپک میں آشو دا پارا دا کم سٹیٹ بینک زور پالیسی ہو اور مونگ تا فارم ای ور کئی ولیکن دا مال کم ایکسپورٹ کی گی دے بنے بینک فارم ای ور کئی.
ضیاء الحق سرحدی اویل چې د پاکستان سٹیٹ بینک سوداګرو ته د ډالرو په بدل کې د ایکسپورت او امپورت فارم ورکوي چې دوی یې بیا د خپل مال د برآمداتو او درآمداتو لپاره کاروي. خو یاد بینک د تیر کال د دسمبر له 14 څخه له افغانستان سره په تجارت ځینې محدودیتونه لګولي چې له وجې یې افغانستان ته د پاکستان ایکسپورت متاثره شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا د کسټمز د سانګې مشر احمد رضا خان د جنوري په 15 د تورخم گیټ د دورې پر مهال خبریالانو ته وویل چې د پاکستان حکومت دا ستونزه په پام کې لري او هیله ده چې د حوالې لپاره یې ګامونه پورته کړي. بلخوا د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې غړی او افغان سوداګر نقیب الله صاحب هم وایي چې په افغانستان کې د حکومت بدلېدو سره د دې هیواد اقتصاد د سخت اغیز لاندې راغلی دی.
افغانستان کی دا خرید قوا یعنی پرچیزنگ پاور کم شوے دے, یعنی یو نظام لاڑو بل نظام راغ ہے, اقتصادی دا سرمایہ گزاری فرار و شو خارج تلاڑ لے پیسے اوتلی نزاتمند دا نظام دا تغیر سرا دا خلق کو اعتبار پر نظام باندھ ختم شو, خلق کو اعتبار پر بانکوں باندھ ختم شو, خلق کو کارون ختم شو, خلق کو بزنسوں ادھر دل
داراز پر پیخور کے دا افغانستان پر کونسلگرے کے دا سوداگرے لپارا مرستیال اتاشی حمید اللہ فضل خیل مشال ریڈیو تو ویل چہ دا پاکستان او افغانستان ترمن دا تجارت دا کمیدو وجوہات دو قسم دی, زنی تکنیکی استونزی دی او دا سے شمبے پورز دا غنڈے پر محال افغان چارواکو پاکستانی سوداګرو ته د دغه ستونزو د هواري لپاره د ګډو هڅو تسلی ورکړی ده. د نوموړي په وینا د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو له وجې رامنځته شو ستونزو هم د افغانستان او پاکستان تجارت متاثره کړی دی.
اصلاً په دغه نوی حکومت راتګ سره هم یوازې نه چې تجارت کم شوی دی, بلکې دې نه مخکې د کرونا وبا له امله هم د تجارت کچه راټیټه شوې وه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ. ولې د نوی حکومت نه را په دې خوا باندې یو لوی لامل دا دی چې نړیوالې ټولنې د افغانستان سرمایه بلاک کړې ده او همداسې په افغانستان کې بانکونه صحیح فعالیت نه لري, ٹی ٹی آئی نه کیږي. نو یو وجہ دا ده چې ٹی ٹی آئی نه کیږي دا غیر وجہ نه زمونږ تجارت را کم شوی دی, بلکې ډیر را ټیټ شوی دی او تجاران د ستونزو سره مخامخ دي.
حمید الله فضل خیل زیاته کړه چې په پیښور کې افغان کونسلګری هغه ټول اقدامات په پام کې لري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت ته وده ورکول شي.
مشال لړیو ته وګستی تاسو د منور شاه په راپور کې وردل چې افغانستان ته د پاکستان برآمدات ولې کم شوي او څومره کم شوي د دې په ممکنه وجوهاتو تاسو د پوهانو خبرې واورئ.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
بشار لڑیوتا وغیستی اور ادن کو کله چې په 2013 کال کې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل شوې، نو حکومت اعلان وکړ چې پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې به د قبایلو زده کوونکو ته 5% مخصوصه برخه ورکوي. په دغه پوهنتونونو کې په 2001 کال کې په مانسره کې جوړ شوی هزاره پوهنتون اهم دی. دلته د قبایلو زده کوونکي وایي چې دوی ته خپله ځانګړې برخه په بشپړ ډول نه ورکول کیږي. خو د پوهنتون چارواکي وایي د قبایلو زده کوونکو ته نه یوازې دغه 5% برخه ورکوي، بلکې پر دې سربیره هم د آزادې سیالۍ له لارې دې پوهنتون کې داخله اخیستلی شي. تفصیل د انیس اجمل په دې راپور کې.
په هزارا یونیورسټي کې د قبایلي ضلعو زده کوونکي تور پورې کوي چې د پوهنتون انتظامیه د قبایلو د داخلو لپاره په 5% مخصوصې کوټې سم عمل نه کوي. په پوهنتون کې د وزیرستان یو زده کوونکي شهریار د جنوري په 19 مشال ریډیو ته وویل چې دوی د کوټې د زیاتولو لپاره 13 اونۍ یو پر امن لاریون هم کړی وو، خو حکومت یې بیا هم غوښتنو ته پام نه کوي. نوموړي زیاته کړه چې د قبایلي زده کوونکو شمېره زیاته ده، خو د هغې په مقابله کې 5% کوټه ډېره کمه ده چې له وجې زیاتره زده کوونکي له داخلو پاتې شي.
د ټول یونیورسټي چې کوم آپشن ورکوي د انلاین اپلای کې اوپن میرټ دی او فټا کوټه باندې کنه، نو هغه چې ته کم یو لکه ستو فټا سلیکټ لا بس ته به بین شرط سره فټا باندې اته د ایډمیشن ملایوي چې فټا 5% کوټه ده. نو زمونږ د فټي سټوډنټ خو ډیر زیات دي او هغه میرټ هم ډیر زیات دي. زمونږ چې کوم د فټي سټوډنټان دی هغه پرسنټیج د مارکینګ ډیر زیات دي، نو هغه د وجه کمپټیشن دومره زیات راغلی دی. لکه تر اوسه په بل سمجه کې زمونږ کوم د استان سټوډنټان 15-18 سټوډنټان ایډمیشن
داخلو لپاره د کمی کوټې ترڅنګ دوی د وظیفو په برخه کې مشکلات لري. نوموړي زیاته کړه چې وړاندې به حکومت د قبایلي ضلعو ضرورتمند زده کوونکو ته هر کال 5000 روپۍ وظیفه ورکوله، خو هغه هم د تیرې سمودې راهیسې بند شوې ده.
او کوم چې پی اف فنڈ او موږ ته سکالرشپ ملي وي دو انولي 7000 هغه موږ باندې هغه چې پاټه سره کوم ریلیټیو دو پاټه سټوډنټ د بار کوټه مخ کې وا بالکل په کوټه باندې سپنه ور کول خو اوس نه ملي.
د قبایلی ضلعو د ځوانانو اتحادی یو مشر داود اپریدی وایي چې د قبایلی ضلعو له خیبر پختونخوا سره د شاملولو پر مهال ورته حکومت ویلی وو چې د صوبې په پوهنتونونو کې به د قبایلو لپاره 5% او انجینیرینګ او طبي یونیورسټیانو کې 2-2% کوټه وي. خو د نوموړي په خبره زیاتره تعلیمي ادارې له دې خبرې په شا شوې دي.
نو د هغه په بنیاد مرتدا وی چې چونکی زمونږ مردم شماری کم شوې ده، نو موږ د هغه په بنیاد د نړۍ امتیاز غواړو. زمونږ مردم شماری په صحیح تعداد کې نه ده شوې، لکه چې څومره زمونږ په کار وا. نو په هغه باندې مطلب ډېرې خبرې شوې وي، هغه هم راسره منلې وي. خو اوس حکومت چونکی داسې فاشست ټایپ حکومت راغلی دی چې هغه د یو خبرې چا نه مني. کله څو کادو وادې شوې وي په هر یونیورسټۍ کې، په پښتونخوا زمونږ میډیکل کالجونو کې، انجینیرینګ یونیورسټیانو کې او داسې نورو ښارونو کې چې دوی ته په مخصوصه کوټه وي. اوس دغه کوټې په بنیاد اوس چونکی هغه وایي نه تاسو مرچوي، اوس کوټې خبرې پکې ختمې شوې دي. نو اوس د میرټ خبره کوي، نو موږ خو یو ورته وایي چې یو چونکی کم شمارلی یو دغه په بنیاد باندې په موږ له تاسو کوټه راکوي. او بل دا چې زموږ فنډ نه شو کېږي، نو چې فنډ نه شو کېږي نو موږ به تعلیم کوو پسه.
د هزاري یونیورسټي زده کوونکي وایي چې د پوهنتون موجوده وایس چانسلر ورسره د ملاقات پر مهال شبنې کړي دي چې د تعلیمي کوټې ترڅنګ به ورلا نورې مسئلې هم سر هواري کړي. بلخوا د هزاري یونیورسټي ویان شاهد رباني مشال ریډیو ته ویل چې د دوی په پوهنتون کې د قبایلي ضلعو زده کوونکي د 5% ځانګړې کوټې ترڅنګ په اوپن میرټ هم داخلي اغستی شي. نوموړي زیاته کړه
5% کوټه ہے نا.
د قبایلی ضلعو لپاره 5% کوټه ده. اوس د پسرلي کلاسونو لپاره داخلي کېدلې، نو د قبایلو زیاتره زده کوونکو د 5% کوټې لپاره درخواستونه جمع کړي وو. په هغه کې یوازې هغه زده کوونکو ته داخلي ورکړل شوې دي چې نمبر یې زیات وي. د قبایلی ضلعو د زده کوونکو شمېره زیاته ده، نو موږ ټول په دې 5% کوټه کې نشو داخلولی. موږ زده کوونکو ته ویلي ول چې تاسو د داخلو په دویمه مرحله کې د اوپن میرټ لپاره کاغذونه جمع کړئ، نو که نمبر مو ډېر وي داخله به درکړو.
بلخوا د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د جنوري په 13 په یو ریپورت کې لیکلي چې د سینټ سیفران قائمه کمیټې ته د جنوري په 13 د غونډې پر مهال ویلي شوی چې د هیواد په میډیکل کالجونو کې د قبایلي ضلعو لپاره د 6-13 مخصوصو سیټونو مسأله حل شوې ده او باید دا سر تر سره عملي شي.
مشال ډیو ته وګورئ د کبلی ز د خونکو د غوښتنو په اړه تاسو راپور اوریدو چې یعنی سچمر باندې کو
د مشال ډیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه لنډې سپې 2011 15,000 13,500 کلو هرڅه.
بشار لډیو ته غوږیستی اوریدونکو لږ شپه کې تاسو ته د خبرونو لنډیز هم وړاندې کوو، خو له هغه وروسته هم تاسو لپاره موږ راپورونه لرو. دا به هم واورئ چې په بادغیس کې زلزله ځپلي په څه حال دي، څه قسمه مرستو ته هغوی اړتیا لري. دغه راز د باړې ډیګري کالج په اړه هم تاسو ته راپور لرو، خو تر هڅه مخکې له بشیر ګواښ د سات لنډ خبرونه اورو، ځکه چې وخت شوی دی 12:00 بجې.
په کوټه کې پروند د بیلابیلو زده کوونکو اتحادیه مظاهره کړې او له حکومت د بلوچستان پوهنتون د هغه دوه زده کوونکو د منډلو غوښتنه کړې چې تیر کال د نومبر په میاشت کې لا درکه کړل شوې وه. تر اوسه حکومت په دې اړه څه نه ویلي. د مری د پیښې په تړاو 15 چارواکي له دندو لرې شوي دي. د پنجاب وزیر اعلی عثمان گزدار د جنوري په 19 په لاهور کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د تحقیقاتي کمیټې د رپورټ تر کتلو وروسته دغه کسان له کاره ګوښه کړی دي. د جنوري په 9 په مری کې په واورو کې بند پاتو لسګونو کسانو څخه دوه شي مړه شوي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای روس به د اوکراین په اړه کوم حرکت وکړي، خو زیاتوي چې ښایي روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین لا هم کومې نتیجې ته په دې اړه نه وي رسېدلی چې څه وکړي. هغه د خپلې ولسمشرۍ د یو کال د پوره کېدو په نسبت د جنوري په 19 په یوه هر اړخیزه خبري غونډه کې زیاته کړه چې د پوره ډاډه نه دی چې پوتین به څه وکړي، خو ویل چې پر اوکراین برید به درست لپاره ویجاړوونکی وي چې د مسکو لپاره به لوی اقتصادي، بشري او سیاسي زیان ولري. او نن د 19 کلنو څخه کم عمر لوبغاړو په 500 نړیوال کرکټ کپ کې پاکستان او افغانستان په ویسټ انډیز کې په میچ کې سیالي لري. دا لوبه د پیښور په وخت ماښام 6 بجې شروع کیږي.
دا بشي ګواښ تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس هم راځو یو راپور ته. هغه دا ده چې د بادغیس زلزله ځپلي وایي لا هم ورسره مرسته نه ده شوې او اکثره کسان چې کورونه یې نړېدلي بے سر پناه دي. په بادغیس کې د دوشنبه په ورځ سخت زلزله وشو، لسګونو کسانو ته د سر او مال تاوان واوښت. زلزله ځپلي چې د کورونو وسایل یې تر ملبې لاندې شوي او هوا هم ډېره سړه ده، د مرستو غوښتنه کوي. پاره تفصیل د اسمت سروان په دې راپور کې.
د بادغیس ولایت زلزله ځپلي وایي چې لا هم راستو ته انتظار دي. د بادغیس یو شمېر زلزله ځپلي نن درېمه ده چې شپه تر اسمان لاندې او یو شمېر هم په خیمو کې سبا کوي. د امریکا د جیولوجیکی سروې د اټکل پر اساس د افغانستان په بادغیس ولایت کې د دوشنبه د ورځې د لومړۍ زلزلې شدت د ریختر په حساب 4.9 او د دوهمې 15.3 و. په دې سلسله کې لږ تر لږه 13 تنه مړه شوي او یو شمېر هم ټپیان شوي. د مرشوبلو ترڅنګ دې سلسلې د سیمې اوسیدونکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي. زلزله ځپلي مرسته غواړي. نجیب الله نجیبي چې کور یې نړېدلی، پرون چهارشنبه فرانس پرس خبري آژانس ته وویل چې تر اوسه پورې هیچا ورسره مرسته نه ده کړې. نجیب وایي چې د کورنۍ له 9 غړیو سره په هغه خیمه کې اوسي چې تیر کال د سیل د جاري کېدو په خاطر ورپې شوې وه. یو بل زلزله ځپلی خیر محمد وایي
دیوال پر موږ را چپا سو، موږ تر لاسو دقیقو پورې تر دیوال لاندې وو، یوازې مو سرونه له کنډوالو راوتلي وو، د نورو هم همدا حال وو.
د قادس ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالرحمن وایي هر څه یې له لاسه ورکړي، بې کوره شوی، د کور وسایل تر خاورو لاندې شوي دي. دی زیاتوي
یو تن شهید شو، زما خپل او د ګاونډیانو د کورونو په شمول ټول کورونه ویجاړ شول. درې تنه په یو کور کې ژوبل شول، دوه په بل کې. موږ هر څه چې مولرل له لاسه ورکړل، نور بې کوره یو. هر څه تر خاورو لاندې ښخ دي.
د دې زلزلې په نتیجه کې درې کلي چې کابو 800 کورونه پکې و وران شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږونکو ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې روغ پاتې شوي کسان خوړو، سرپناه او سونګ موادو ته فوري اړتیا لري. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې د طالبانو د حکومت یو ویندوی انعام الله سمنګانی ویلي چې ژغورونکي د هغو کسانو د موندلو لټه کوي چې احتمالاً تر کنډوالو لاندې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال لډیو ته وګ استیل د می مخ کې تاسو راپور اوریدو چې په بادغیس ولایت کې زلزلہ ځپلی په څه حال یو څه قسمه مرستو ته اړتیا لري. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. اوردونکو، یو شمیر افغان نجونو او میرمنو د طالب حکومت لخوا د سرکاري پونتونونو د بیا پرانیستو په محتاط توګه هرکلی کړی. دا په داسې حال کې ده چې له میاشتو راهیسې د ښځو حقونو فعالان او نړیوال افغانستان غوښتنه کوي چې د میرمنو حقونه پرځای کړي. د 2021 کال د اګست 15 راهیسې طالبانو افغانستان نیولې دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو د حق غوښتنې له میاستو میاستو اعتراضونو او له نړیوالو فشارونو وروسته طالبان د نجونو او هلکانو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو خبره کوي. یو شمېر نجونې محصلانې او د ښځو د حقونو فعالانې د دولتي پوهنتونونو د خلاصون په اړه د طالبانو د حکومت له دې اعلان سره محتاطانه چلند کوي. دوی ادعا کوي چې طالبان په دې پلمه د خپل حکومت د مشروعیت غوښتنې په لټه کې دي او وایي د مناسب فرصت پر رسیدو سره به ولیدل سي چې طالبان خپلې دغه خبرې ته څومره ژمن پاتې کیږي. د ښځو د حقونو فعالې او لیکوالې سمیه رامش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
من فکر میکنم چون این روزها یکی از پررنگترین
زه فکر کوم دا چې په دې وروستۍ ورځو کې چې کومه رنګینه پیاوړې او اغېزمنې جبهه عملا مبارزه کوي، د طالبانو د ایدیولوژۍ خلاف میدان کې درېدلې دي، هغه د افغانستان د ښځو د مقاومت جبهه ده. دوی د دې مطلب په اعلان سره چې پوهنتونونه به بیرته خلاص شي غواړي چې یو څه ښځې له خپلو مبارزو په شا کړي، او دوی دا کار د خپل حکومت مشروعیت او د ملګرو ملتونو او بهرنیو هیوادونو د پام ور اړولو لپاره کوي.
خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې راتلونکو ورځو کې به د پوهنتونونو دروازې پرانیستل سي او درسونه به بیرته پیل سي. د دغه وزارت ویان احمد تقا ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو او هلکانو د ټولګیو جلاوالی به د لوړو زده کړو د بنسټونو د خلاصون له شرایطو څخه وي.
د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت کوشش کوي چې پر روان څو ورځو کې ټول دولتي پوهنتونونه خلاص کړي او درسونه یې روان سي. ذکر او ناس دواړه کولی سي چې خپل درسونه ووایي. البته د تیر په شان د ګډ تعلیمي نظام مخه نیول شوې ده. ذکرو لپاره به جلا درسونه وي او د اوناسو لپاره به جلا درسونه وي.
له دې سره یو شمېر ښځینه محصلین د زده کړو او ښوونې د بهیر بیرته پیلیدل هم یو قدم شاته پاتې کېدل بولي. د کندهار ولایت یوې محصلې رنګینې ازادي راډیو ته وویل: طالبان داسې مهال د نجونو او محصلینو پر مخ د پوهنتونونو د خلاصون خبره کوي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د زده کړو او کار په شمول ځینې شرایط ایښي دي. تازه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي دوی هیله مند دي چې په نوي ښوونیز کال کې د هلکانو تر څنګ د نجونو زده کوونکو پر مخ هم ښوونځي پرانیستل سي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ:
0020221212141
خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
مشال ریډیو ته غوږیستی تاسیس بخبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د پاکستان حکومت د جنوري په میاشت کې د ملي امنیت د نوې تګلارې په راوړلو سره ویلي چې ډېر پام یې اقتصادي امنیت دی. چارواکي دریځ لري چې بدلیدونکو واقعیتونو ته په کتو په خپلو امنیتي او بهرنیو تګلارو کې بدلون کوي او د همدې لپاره یې د قومي سلامتیا جامع پالیسي جوړه کړې. څېړونکي وایي د کاغذ پر مخ خو دا تګلاره جامع ښکاري، مګر دا پکې نه ده واضح شوي چې پاکستان به د اقتصادي امنیت باوري کولو لپاره وسایل څنګه پیدا کوي او شته سرچینې به څنګه کاروي. نور تفصیل د پامیر ساحل په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت د جنوري په نیمایي کې د ملي امنیت څلور کلنه پالیسي په ډاګه کړه. وی ویل چې له 2022 زیږیز کال یې عملي کول پیلوي. وزیر اعظم عمران خان د جنوري پر 14 په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل چې د دې پالیسۍ یوه مهمه برخه اقتصادي امنیت دی. د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار پر وپاڼه د تګلارې متن خپور شوی دی چې پکې راغلي چې اسلام آباد غواړي چې اقتصادي امنیت د هیواد د کورنۍ امنیت او بهرنۍ تګلارې مرکز او محور وي. له پالیسۍ سره سم د دې دلیل دا دی چې اقتصادي امنیت له بشري امنیت او دودیز یا روایتي امنیت سره مستقیمه اړیکه لري. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د دسمبر په پای کې له کابینې څخه د تګلارې تر منظورۍ وروسته ویلي ول چې د دې جامع پالیسۍ اصلي موخه د هیواد د اوسیدونکو د خوندیتوب، امنیت، وقار او پرمختګ باوري کول دي. د لاهور د مینجمنت او ټکنالوژۍ پوهنتون د ټولنیزو علومو د څانګې استاد ډاکټر ارشد علي غنی چې دا پالیسي هر اړخیزه بریښي. نوموړي د جنوري پر 19 مشال راډیو ته ویل پوښتنه داده چې حکومت به په څلورو کلونو کې ټاکلي اهداف ترلاسه کړی شي او کنه.
زما په خیال خو دا پالیسي جامع ده، خو په دې کې بنیادی چې کوم مسله ده هغه دا ده چې په دې کې کوم ډیفرنٹ سیزن ډیسکس کړي چې هغه د ملي امنیت خبره ده، هغه د ریجنل کنیکټیویټي خبره ده، نو او دا شان دي په دې کې نور هم داسې ډېر د ټریډیشنل سکیورټي او نان ټریډیشنل سکیورټي په کانټیکس کې خبرې کړې دي. نو آیا چې دا په دې څلور کال کې دي چې کولی
د سویټزرلینډ د بازل پوهنتون په سویس پیس څېړنیز مرکز کې څېړونکی ډاکټر فاروق یوسف وایي د پاکستان حکومت د تګلارې یوازې 60 پاڼې په ډاګه کړي دي، نو ځکه نشي ویلی چې دا پالیسي څومره مفصله، جامع او هر اړخیزه ده. خو دی ګڼي چې دا تر یوه حده سمه ده چې اقتصادي امنیت له دودیز او بشري امنیت سره تړلی دی. ډاکټر ارشد علي له نوموړي سره هم نظر دی، خو وایي د اقتصادي امنیت پراختیا لپاره خورا زیاتو وسایلو ته اړتیا وي او د قومي سلامتیا د پالیسۍ په متن کې دا نه دی راغلی چې اسلام آباد به اقتصادي او مالی ستونزې څنګه هواروي.
آیا د پاکستان سره دومره ریسورسز شته چې هغه دا امپلیمنت کړي؟ ځکه چې اکنامیک سکیورټي کومه د پاکستان وګورو نو معاشي او سره د مونږ تدل د پاکستان کې ډېری مسلې دي، نو هغه مسلې چې دي نو هغه به حلقې څنګه داغې د لپاره کدي وي چېرې مونږ ریجنل کنیکټیویټي کوو، نو د ریجنل کنیکټیویټي د لپاره به هم لکه د سټریټیجیک شیپ یا د سټریټیجیک بدلون ضرورت دی.
پاکستان له څه د پاسه درو کلونو راهیسې له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی. همدا عامل دی چې د پیسو له نړیوال صندوق IMF د پور غوښتو ته اړ شو. IMF په 2019 زیږیز کال کې پاکستان ته په سپاندې درو کلونو کې د 6 اربع ډالرو پر قرض ورکولو سلا شو او د هغه هیواد حکومت ته د اقتصادي اصلاحاتو کولو وویل. حکومت د 2022 زیږیز کال په جنوري کې نه یوازې د مالیو زیاتولو او پر لسګونه نورو شیانو د ټیکسونو لګولو لپاره د اضافي بجټ قانوني مسوده له قومي اسمبلی منظوره کړه، بلکې د هغه هیواد د دولتي بانک د واک او ازادیو پراخولو لپاره هم پارلمان ته یو مسوده وړاندې او منظوره کړه. په اسلام آباد کې د امپیکټ ریسرچ انټرنیشنل په نوم د ناحکومتي ادارې څېړونکی زبیر فیصل عباسی وایي پر حکومت یو لوی انتقاد دا کیږي چې که هغه دولتي ادارې د ریاست له واک او کنټرول عباسی نو بیا به د بشري امنیت په برخه کې څنګه پرمختګ وکړی شي.
په وروستیو کې په پاکستان کې ځینې اقتصادي بدلونونه وشول، په ځانګړي ډول د دولتي بانک د آزادیو غځولو قانوني مسوده چې منظوره شوه. نو یوه لویه نیوکه دا کیږي چې که ادارې د دولت تر واک لاندې نه پاتې کیږي نو بیا اقتصادي تګلارې بدلون راوستی شي، ځکه چې دولت پانګه یا سرمایه لګولی شي او یو لوری ورته ټاکي. همداراز حکومت د اقتصادي ودی سمت ټاکي کاری موقع زیږول شي او خلکو ته کاری مسؤلیت ورکول شي. نو که حکومت دا کار بیا نشي کولای نو بیا د ملي امنیت تګلاره کولای شي چې بشري امنیت باور کړي. بشري امنیت د بیوزله خلکو غربت ختمولو او د خوړو مسؤلیت په ګډون یو شمیر برخې لري. نو آیا بیا حکومت دا کارونه کولای شي؟
د پاکستان حکومت وایي په خپل نوې قانوني مسوده کې د دولتي بانک واک ځکه پراخ کړی دی چې په نړیواله کچه په جمهوري هیوادونو کې مرکزي بانکونه په خپلو چارو کې یو لړ ازادۍ لري. د پاکستان د مالی چارو وزیر شوکت ترین د دسمبر پر 1 پارلمان ته د هغې مسودې تر وړاندې کولو مخکې ویلي ول چې په قانون کې ځکه بدلون غواړي چې دولتي بانک له حکومتي مداخلې پرته تګلارې جوړې کړی شي. ترین البته زیاته کړې وه چې په مسوده کې دا ویلي چې دولتي بانک به د خپلو تګلارو په اړه د پارلمان اړوند کمیټو ته ځواب ورکوي، نو په دې ډول یې په بشپړه توګه له حکومتي او دولتي واکه نه آزادوي. د امنیتي او نړیوالو چارو استاد ډاکټر ارشد علي زیاتوي په سیمه ییز او نړیوال کچه روانو بدلونونو ته په کتو اړینه ده چې پاکستان د خپل دفاعي، امنیتي او بهرنیو چارو تګلارو لوری بدل کړي. د پاکستان د ملي امنیت تګلارې په متن کې راغلي چې اسلام آباد دفاعي، امنیتي او د بهرنیو چارو په تګلارو کې بدلون کوي. متن کاږي چې د پاکستان پخوانی حکومت په 2014 زیږیز کال کې پر ملي امنیتي تګلاره کار پیل کړ او دا چې په دې ګرد بهیر کې له ټولو اړوند وزارتونو، صوبایي حکومتونو، د ګلګت بلتستان او د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر له حکومتونو او پوځي ادارو سره یو شمیر غونډې او بحثونه شوي دي. متن وایي حکومت په دې لړ کې له 1500 څخه زیاتو پوهانو او د مدني ټولنې له غړو سره خبرې او مشورې وکړې او بیا یې تګلاره جوړه کړه. متن زیاتوي چې دا پالیسي د پاکستاني ادارو لارښوونه کوي چې له دې سره سم خپلې تګلارې جوړې او عملي کړي.
پاکستان کې مو د اقتصادي امنیت پر موضوع د پامیر ساحل نه راپور واورېدو.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوې دي او دلته چولې خرڅم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مشال رادیو ته وګرځئ اوریدونکو. د ژغورنې نړیوالې ادارې آی آر سی ویلی چې په خیبر پختونخوا کې په هر دویم کور کې د ښځو سره تشدد کیږي. د دې ادارې چارواکو په سواد کې د عامه پوهاوي لپاره جوړ کړی یو سیمینار کې زیاته کړه چې د ښځو ترڅنګ پر ماشومانو هم تشدد کیږي. ګډونوالو له خلکو وغوښتل چې پر تعلیم دې توجه ورکړي او د ښځو ترڅنګ دې د ماشومانو حقونه هم خوندي کړي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په راپور کې.
سیمینار کې د ثوابۍ سره تعلق لرونکي د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي سنا وایي
زموږ په ذهن کې اکثر صرف تشدد نه بدار اتل چې وهل ټکول دغه خونند دي. ورکشاپ یې دغه نه پس موږ د دام پته لګید چې په دې معاشره کې ښځې سره معاشرتي یا دغه نه د جایداد حق غستل یا دغه نه د اسپیټال حق غستل یا دغه نه د یو مور جوړېدو حق غستل یا اغه له یو ښه صحت حق غستل اوم پغی معنی او تشدد دي.
سیمینار کې د نرخزیان نه هم سکسانو ګډون وکړو چې پکې د سواد خواجه سره اتحادیه مشري کوونکی نادیا خانوی چې دوی هم د قانون څخه خبر شول او ورته معلومه شو چې د تشدد کوونکو په ضد به څه کول پکار وي.
د تشدد یوازې په زنانو په نارینه نه کې په موږ باندې زیات کیږي. زنانه خو د خپل دغه کورنۍ د وجنه وشي از موږ د خو چې کم دینو الډی خبر ده چې موږ بهر ګرځو را ګرځو سوک आवाज وکي سوک نو دغه په وجه چې کم دینو زموږ سره دغه په وجه تشدد شوو ته خبرو کوچ بای تاسو आवाज ولي کوي مخ په لار روان تاسو خو سنه وایو نو غیر او ګرځي از موږ سره خپل تشدد وکي.
نمبر سره تعلق لرونکي ډاکټر محمد اعظم وایي چې دوی ته د تشدد کار ډیر مریضان راځي، پکې خزی او ماشومان هم شامل وي. سیمینار کې د متاثر خلکو سره رویه او هغوی ته اخلاقي او قانوني مرسته ورکولو په اړه معلومات ترلاسه کړل.
اوس تشدد څو قسمه دی او په کم کم ځای کې پدوی کیږي؟ نو تشدد زموږ سره قسمونه بیا ډیر راځي، چې هغه جنسی راځي، هغه جسمانی راځي، هغه سوشل راځي، ذهنی زموږ سره راځي. بل تشدد چې دی دا زموږ سره په وړو باندې هم دی، په لویو باندې هم دی، په زنانو باندې هم دی، په ترانسجنډر باندې څومره چې دی په هغوی باندې هم دی.
سیمینار کې ناستې د سوات مقامي خبریالی شایسته حکیم زیاتوي چې د تشدد له وجې په معاشره او خاندان اثراتو په اړه واورېدل او دغه به اوس د خپل راپورونو برخه جوړوي.
زموږ په ژوند څو اثرات پرېوځي، یا د بچا چې تشدد وکړلی شي د هغوی سره سره د هغوی خاندان، د هغوی ماشومان یا کورنۍ چې دا هغوی ته څونه مطلب هغوی څونه متاثره کېږي د دغې سیزونو د وجې نه. دلته موږ نن ډېر داسې سیزونه زده کړل، او د ټولو نه غټه خبره دا ده چې قوانین چې کم دي، یا خو د بعض خلک یا زیاتر خلک داسې وي چې د قانون یا د قوانین ته یې رسایي، یعنی خپل هغوی ته خپل حقوق یا پته ورته هم نه وي، چې لکه زموږ دپاره هم داسې قوانین شته دی.
سیمینار دا بیا کوونکو په دغه موقع زیاته کړه چې دوی یو مقصد چاپیریال کې د تشدد په اړه پوهه راوستل دي، نو بلخوا متاثر خلکو سره اخلاقي او قانوني مرستې هم کول دي، چې هم دغه روزنه ترلاسه کوونکي به دوی ته پناه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
مشال لډو ته وګرځي اوریدونکو، د خیبر ضلع په باډه کې د سرکاري ډیګري کالج زده کوونکي وایي د غلطنه لیبارټري شته او نه هم پوره عمله. دوی په کلاسونو کې د کورسیو یا سیټونو له نه شتونه هم شکایت کوي. ځینو یې مشال لډو سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې حکومت دې زر تر زره د زده کوونکو لپاره ټول سهولتونه برابر کړي. زده کوونکو زیاته کړې چې چارواکو ورسره بیا بیا وعدې وکړي، خو لا یې هم دا کالج پرمختللی نه کړ. نور تفصیل فرحات چنواری په دې راپور کې.
د باډي سرکاري ډیګري کالج د سورلسم جماعت زده کوونکی مکیب الله مشال ریډیو ته وایي،
24 پروفیسر د مونږ سره په سن 2000 کې وو او 150 سټوډنټس وو. نن 2022 سن 2022 دی، سټوډنټس چې کوم دي د مونږ سره 1000 پلس دي او 8 پروفیسران مونږ لري زی. نو دا ډېر غټه ایشو ده. وسره چې کوم دي مونږ ترانسپورت نشته، بل ورسره د مونږ چې کوم دي کمپیوټر لیب نشته، ورسره چې کوم دي نیټ سیستم نشته.
خیبر ضلع د زده کوونکو اتحادی مشر زاهد الله پردی هم را سره د باډي سرکاري ډیګري کالج د نیمګړتیا په اړه خپل خیالات صدا سره شریک کړل.
چې تیر مارچ نه د کالج پرنسپل نشته، راي په کالج کې لایبرری نشته، په کالج کې لیبارټری نشته، په کالج کې بجلی نشته، سپورتس ګراوند نشته.
باډي نه د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي سملای غړی او په خیبر کې د پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمن محمد شفیق پردای وای چې دوی به د دغه کالج ټولې نیمګړتیاوي پوره کړي.
د دغه کالج سمون درې هایر سیکنډري یعنی د لسم پورې سکولونه اپګریډ کړل. ایجوکیشن باندې ډیر خاص کار روان دی، خو ترانسپورت فری ترانسپورت سکیم آلریډي صوبایي ګورنمنت اپروډ سکیم دی، په دا باندې هم کار روان دی. د دوی د لیبارټری یو د پرنسپل پوسټینګ چې دی هغه بالکل مونږ ویلا یقین دهانی ور کړه چې پرنسپل د پوره به مونږ د هایر ایجوکیشن منیسټر سم خبره کوو، سیکرټری هایر ایجوکیشن سب اتو سه ایشوز ریس کوو.
د خیبر په باډه تحصیل کې 2000 تر 2014 پورې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات شوي او چارواکي وایي هلته د بدامنۍ په وخت زیاتره سرکاري تعلیمي ادارې وران شوي وي، خو اوس یې د بیا بحالۍ عمل روان دی. په خیبر کې امنیتي ځواکونه ادا کوي چې دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړي او بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي. فرحات شینواری، مشال ریډیو خیبر
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال لډو ته وګستي اوریدونکو، پاکستان کې شاوخوا 8 میاشتې پس یو وار بیا د کورونا مثبت کیسونو شمیر غټه کچې ته لوړ شوی دی او د مثبت کیسونو شرح 9% نه هم لوړ شوی. کوم چې خواوشا میش وړاندې د 1% نه هم کم و. بلخوا تا د جنوري په 19 پاکستان کې د کورونا د 4 مرکزی ادارې د نوي بندیزونو پریکړه کړې ده. دوی د جنوري په 19 په یو ورځ کې 15,500 نه زیات کسان په کورونا اخته شوي وو. پڑھ نور تفصیل د شبیر مجان په دې راپور کې.
دا جنوری په 19 سرخار اسلام آباد کې د کرونا د سر مرکزی ادارې NCUC پریکړه کړې ده چې د کرونا 15 سپې ورستو د مل په کوم سیمو کې چې د کرونا مثبت کیسونو شرحه 100% نه سیواوي هلته به په هر ډول غونډو بندیز وي او تعلیمي ادارو کې به 50% حاضري وي او ټول ماشومانو ته چې مرونه د 200 کالو نه سیوا دي ویکسین لګول لازمی وي. دا ډول کوم سیمو کې چې تر 100% مثبت شرحه وي هلته به تر 300 کسانو درغونډېدو اجازه وي. سکولونه به خلاص وي خو ویکسین بدل ته هم لازمی وی. طبی ماهرین وای چې باید احتیاطي لارښوونو باندې عمل درامت خامخا وکړي شي او کوم سیمو کې چې کرونا کې سونه سیوا دي هلته باید ټول بندونه ولګول شي. خیبر پختونخوا کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې غړي او میډیکل سپیشلیست ډاکټر شمس وزیر وای
د کرونا چې کوم نوې لهر ده پاکستان کې راغله دي دی پرې د لهر ډیزر رالو مطلب چې هغه د 2% نه 10-11% تر رسیدل منځ کې ټایم ډیر کم لګیدو. مخکې مونږ ویلو چې کم ادبیاتی تدابیر دی بندیزونه دی هغه ډی ضروری دی کې سمارټ لاک ډاون دی پورا لاک ډاون دی خو دې سره سره زویما چې د اومیکران مخنیوي کوم لوکو نو هغه په یو شی کول شو چې مونږ چې سور ویکسینیشن دی چې هغه لک تیز کو او کچا ته ویکسین لګیدل نو هغه ته بوستر خامخا ولګو.
په هوټلونو او شادي حالونو کې د بندیزونو په اړه د هوټلو او شادي حالونو د اتحادیه مشر خالد ایوب مشال لیډو ته وای چې ټول بندونو سره د دوی روزګارونه او مزدور کار ډیر بد اغیزمنیږي. دی وای حکومت ټول بندونو لګوي ټکسونه راغونډوي خو کاروباری طبقه ته هیڅ اسانتیاوی نه ورکوي.
ګورنمنت ته خدي باندې هیڅ ورک نه ورته چې کاروبار بند کړي ځکه هغه صرف ټکس کلیکټ کوي سہولت نه ورکوي هغه صرف د خلکو نه محصولات وچلوي او دا چې ملک روان دي نو دا په دې کاروباری طبقاتو باندې روان دي او کچر کاروبارونه بند شي نو مهنت کش په کم دی فاقو تر راشي.
د پامول د چټل پاکستان کې دا وخت د مثبت کیسونو شرحه 9% نوړې دلیرا ولې کراچي ښار کې د کرونا مثبت کیسونو شرحه خوشا 8% پنجاب گجراوالی اور فیصل آباد خارونو کی خوش 14%، لاہور کے 2% سرخار اسلام آباد کے 8% اور پنڈے اور پیخور کے 2% دغد مثبت کی سنو شرح اوڑے دلدا. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ. مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، دلته کې یو سندره ورو او له هغه پس بیا راځو ځکه چې زموږ خبرونه دوام لري.
ساده یاره تسته خسی تس نسته را باندې کړه دې خپل وسته نو ظالم دا ظلم دې بس دې او چې یو دې خوار کړم بل دې ورکل ملک کړم بربر یاد را پخلاشا زمین درد میں دواشا بے سہر شپور ناشنو یو دل بیا پر دلا راشا اوپر پخوانو کنو دترے وطل گردونا اغنی دزر خزان خزان دے والا والا پریشان پریشان دے باندھ ٹھنڈا ول جہان دے نو افسوس افسوس نرم نرمان دے خالی میدان دستر بچار دوڑ وما اتھاری دار میں دناز لاڑو ملد ہر سوز و ساز ملاڑو کر دو ہم ہمراز ملاڑو نو باز میرا نا لاڑو پر مار گلب ورت دام دسل فگدما نید ستکڑما وراغ لپیرو اس لپیرو کلاس محچ بانیوڑی ساد مخبتن میں